ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وراجو دا نن د اتوار ورځ کال 2014 د اکتوبر 3 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 5 نیمه دلته واشنگتن ډي سي کې د اکتوبر د 9 نیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنی خبرونه کې درته ز زائد خټک هرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي سلامتي خبر مطبوعاتو ته ښکارا کول پر سر د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د خپلې څوکۍ نه کوز کړي بلخوا د مخالفه ډلې تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو اعلان اړې غړې جوړ کړي یمنی چارواکو تر مخه په تایز خار کې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف لخوا تر سره شوی هوایی برید کې ولستنان وجل شوی اخوا د یمن جلاوطن صدر منصور هادی د ملګرو ملتونو لخوا د امن تجویز رد کړي
سرچینه وای د سعودي ائتلاف جنگی جازونو په السلوا ضلع کې یو کور په هدف کړو چرته چې د هوسی اغیانو او حکومتي عسکرو چې ورته د سعودي ائتلاف مرستې هم ترلاسه دي ترمنځ سخته جګړه روانه ده
د عراق موسل خار د داعش کنټرول نه راخلاصولو لپاره جاری عملیاتو کې د خالی پورز د عراق شیا ملیشا هم شامل شوی
د موسل غربي اړخ ته د ایران ملاتړ لرونکي شیا ملیشا هم بریدونه شروع کړي چې مقصد یې تلافار نومي سیمه نه داعش په شاتم بول دي د دې بریدونو مقصد د شام سره غربي پوله محفوظول ده
اوس تاسو په امرا ګرځو د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې د ملي امنیت ته د یوې غونډې په اړه د انګریزي ژبې ورځپاڼې لخپور شوی یو مهم خبر د پلټنو په تناظر کې د پاکستان اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید نه استعفا غستل شوی او هغه د دغې څوکۍ نه لرې کړی شوی څېړونکي ناقدین وایي د بندو دروازو تر شا د ملي امنیت په اړه د غونډې د معلوماتو د لیک کېدو د ډان ورځپاڼه کې خپرېدو وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د فوج لخوا سخت فشار سره مخ دی او هم له دې امله تېره ورځ د پنجاب وزیر اعلی او یو شمېر وفاقي وزیرانو دې لړ د شو پلټنو پرمختګ نه د فوج سر لخکر هم خبر کړی وو په ډاګه دی وی چې تیر ورځ د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر تیر ورځ ویلی وو د خزانه وزیر اسحاق ډار د کورونو چارو وزیر چودري نثار او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف سره آرمی هاوس اسلام آباد کې لیدنه کړې وه څېړونکي اندازه څرګندوي چې په پرویز رشید او څو نورو وزیرانو تور دی چې ډان ورځپاڼې ته دغه معلومات هغوی ورکړي وو خو د خالی په ماښام د پاکستان وزیر اعظم ویان مصدق ملک میډیا سره خبرو کې ویلي د دغه معاملې پلټنې وروسته پړاو ته داخلي شوي او د دې تفصیلاتو په اړه به د کورونو چارو وزیر میډیا زر خبره کړي د پاکستان تر ټولو غټ ښار کراچۍ کې د شیا ډلې په مذهبي غونډه باندې د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي او دوه ښځو په ګډون په کې شپږ نور جوبل شوي دي د پولیسو په دغه پیښه خالی په ماښام د کراچۍ ښار په ناظم آباد څلورم نمبر سیمه کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په سیمه کې د شیا ډلې مجلس روان وو د ناظم آباد سیمې رسنیو ته په لیږلې بیان کې پخلی شوی چې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او دوه ښځو په ګډون په کې شپږ تنه جوبل شوي دي پیخه کې مړه او جوبل کسان عباسی او غاخان روغتونونو ته وړل شوي دي خالی پورس د عراق ځواکونو د موسل خار سویل پلاو پر مختک کړي په داسې حال چې د عراق یو شیا ملیشا ډلې غربي سیمې ته یو بل محاذ خلاص کړي عراقي ځواکونو د موسل خار سویل پلاو شورا نومي سیمې ته پر مختک کړي چې ترې نوړاندې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا د وسلوالو پر ضد هوایي حملې او توپخانه بمباري شوي د موسل غربي غاړې نه د عراق حکومت منل شوي شیا ډلې چې ورسره د ایران مرستې شاملې دي تل افار نومي سیمې نه د داعش قبضه خلاصه کړي خالی پورس د شام حکومتي ځواکونو سره د خپل اتحادیانو حلب خار کې تیر ورځ د لاسا ورکړې سیمې بیا نیولو لپاره هوایي عملیات کړي حکومت وایي د خار سویل او غرب پلاوې دوه حملو مخه نیولې خو یاغي ډلې او برتانیا کې اساس لرونکي د شام بشري حقوقو سارنې تنظیم وایي وسلوالو د حلب خار سویلي غربي سیمې ټولې نیولې ترکی کې د ترهګرۍ د خطرې له وجې امریکا حکومت استنبول کې د امریکا کونسلګرۍ کې کارکوونکو خپلو خپلوانو ته ترکی نه د وتو امر کړی د امریکا خارجه وزارت ویلي خالی په ورځ اعلان شوی دغه ګام پستاغي اغستل شوی چې استخباراتي معلومات څرګندوي تندره وډلې استنبول هغه سیمو کې د امریکا په وګړو د حملو منصوبې جوړوي چرته د دوی استوګنې دي سومالیا کې چارواکي وایي خالی په ورځ بیداوا سیمه کې د حکومتي عسکرو او مخالف وسلوالو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه درې عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل دي او د امریکا ډیموکراتیک ګوند لخوا صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن وایي د مرکزی تحقیقاتي ادارې وی آی لخوا د ایمیلز پلټنې په لړ کې تازه بیان غیر معمولي او ډیر د اندېښنې وړ دی. د ایف بی آی ډایرکټر جیمز کومی جمعې په ورځ قانون جوړونکو ته یو لیک لیږلی و چې پکې یې ویلي وو د میرمن کلینټن د ایمیلو په معامله کې نوي شواهد ترلاسه شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنې در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیوا راجو سهارنې در ساته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د پاکستان سرحد اسلام آباد ته، چرته چې د مخالف اډلې تاریخ انصاف لخوا اعلان شوی چې د نومبر په دویمه نیټه به دوی دغلته احتجاج کوي او موجوده حکومت یعنی د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت به دوی کار ته نه پرېږدي. د دغې احتجاج مخه نیولو لپاره حکومت لخوا ځینې امرونه هم جاری شوي دي. اسلام آباد های کورټ لخوا هم او دغه شان دفاع 144 هم لاګو شوي ده. دا وخت څه صورت حال دی د لپاره دا وخت موږ سره د ډیوا راجو خبریال رابعه پیر اسلام آباد نه خپل غمل ګری شوې ده. رابعه پیر تاسو ته هر کله وایو، سهار مو په خیر.
ډیر مننه زاهد صاحب.
دا وخت تازه صورتحال څه دی رابعه پیر؟ کوریدونکو ته په لنډو ټکو کې وایي چې د تیر ورځ چې کوم اړې غړې تیر شوی وو، بخنه غواړم جمعې په ورځ او داغي ورستو بیا خلک راټولېږي بنیګالا او اسلام آباد پلو، نو څه صورتحال دی؟
زاهد صاحب چې ورځ په ورځ څنګه چې تاسو په 2 نومبر چې د تحریک انصاف کم احتجاج دی د حکومت په ضد، هغه 2 نومبر ورځ را نږدې کېدو سره خلک دلته اسلام آباد ته راغونډېږي، را روان دي او بنګالا کې په مختلفو ځایونو باندې دا خلک موجود دي. دا خلک د جمعې په ورځ او د جمعرات په ورځ را رسېدلي وو. پرون کې د دوی د شپې د پولیس سره لږ تاوتریخوالی هم مخې ته راغلی وو، څه نشتې هم سوي ولې. خو د پرون چې دوی پرون او د هغې څخه مخکې تېره شپه حکومت کنټینرې لګولي دي او در اوس راتګ د خلکو غلش ګران دی. خو دلته چې کوم موجود دي په بنګاله کې، هغه نه شاوخوا اسلام آباد کې ګرځېدی شي او نه بېرته خپل کورونو ته تلی شي. دغه رنګه دفاع څلور څلوېښت لګول شوی ده په ټول اسلام آباد کې، جلسې او جلوسونه باندې بندیز لګېدلې دي او اوس دا فیصله هم شوی ده چې په ټوله پنجاب کې چې دی هغه دفاع یو سلسلو څلوېښت په ولګول شي. دغه شان به خلک چې دی هغه نه راغونډېدی شي او نه به دلته اسلام آباد ته د رسېدو هڅې کېږي. د دې سره که زه تاسو ته ووایم چې د پنجاب کوم لارې چې دی پر موټروې باندې او پر جی ټي روډ باندې هلته هم کنټینرې لګېدلې دي او دغه رنګه د خیبر پښتونخوا څخه چې کومې لارې را روان دي پر هغه باندې هم کنټینرې لګېدلې دي. د دې کنټینرې له وجې تېره شپه دا رپورټونه دي او د اختیار یو بیان جاري شوی دی چې دوه د فوج کرنل او یو میجر هغه تلو نوخار ته په لاره کې، میجر چې دی هغه زخمي دی او کرنل چې دی لیفټننټ کرنل چې دی هغه د دغه کنټینر کې کنټینر ارخ ته لار لیندل لپاره را شوی شوی. نو ژور کدو کې لیدلی دی او لیفټننټ هم دی. نو اوس خلک چې دی هغه خو کوم سوشل میډیا کې د هغه باندې خو خلک وایي چې دوی د زور راځي او عمران خان خپل اعلان کړی دی چې کوم د پنډي په پنډي کې چې کوم کیسې پېښ شوی وه او د پولیس پر نشتې شوي وي، د هغه باوجود به په 2 نومبر باندې تقریبا شاوخوا لس لکه دوی دا دعوه لري چې لس لکه خلک به په اسلام آباد ته راغونډېږي. خو حکومت چې کومې تیاریانې لري او کوم کنټینر ایښودل شوي دي او پولیس را ځای په ځای کړی شوی دی دلته، نو حکومت له اړخه هم ډېرې خورا تیاریانې دي. او که زه تو پرون چې دی هغه وزیر اعظم هم په کسور کې کومه جلسه کړې وه، هغې دا خبره کړې وه چې کومې دعوې چې دوی کوي هغه شان به نه سي وه او دوی په دوې میاشتې لګېږي چې دوی دومره لویه جلسه کوي څرنګه چې مسلم لیگ نونې کوي. او د دې باوجود ټوله تحریک انصاف مشران چې دوی هغه دا دعوې کوي چې دوی به خپل په دغه مقصد کې کامیاب شي او خلک به راغونډولو ته د حکومت پر ضد باندې کامیاب شي چې حکومت کم کرپشن کړی دی او پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نومونه راغلي دي، که هغې په ضد به دوی ضرور
دا جلسه کوي او د دې څخه به غوښتنه کوي چې دوی خپل عہده پریږدي.
صحیح رابع پیر، تاسو د دې پر خودو خبر او کتیر ورځ دا خبر هم راغله ده چې د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید د خپل عہده څخه لری کړی شوی دی، دغه نه استعفا غوښتل شوی ده، تفصيلات څه دي؟
جی د کمی سلامتی د کما غونډه چې په 6 اکتوبر باندې سره و په هغه ورسته یو خبر لیک سره و د دان ورسپان یو صحافي سیرل المیدا دا خبر لیکړو چې د پاکستان فوج او حکومت چې دی هغه پر یو پاړه نه دی، او پاکستان حکومت چې دی هغه فوج ته ویلي دي چې د کلدم تنظیمونو په ضد کچري ګامونه نه سپورته نو په نړۍ کې پاکستان یوازې کېدای شي. دا خبره د سیرل المیدا لاړه په دان ورسپان کې شایع شوې و چې نه یوازې د حکومت لاړه بلکې د فوج لاړه هم د کامی سلامتیا د تجدید ګرځول شوی و. نو په دې باندې په حکومت خو ډېرې دا خبرې وکړې چې څوک هم د دې ذمہ نه دي، خو اوس فوج ډېر زیات فشار وروسته ویل کېږي چې حکومت وزیر اعظم یا نواز شریف پرویز رشید چې کوم د اطلاعاتو وزیر و وفاقي وزیر هغه څخه یې چوکۍ اخیستې ده، هغه استعفا ورکړې ده. او دا اوس ویل کېږي چې کوم د دفاع وزیر دی خواجه آصف، پر هغې باندې هم خبرې کېږي، هغه بهر دی د هیواد څخه دوبۍ ته تللی دي، خو هغه خپله وایي چې نه داسې نه ده، دوی به واپس راځي او خپل کار به کوي.
صحیح
دا ویل کېږي چې نور هم څه داسې نمونه دي چې هغې کېدی شي امکان دی چې هغه وزیران هم استعفا ورکړي. او په دې معامله باندې تېره ورځ دوه ورځې وړاندې چادری نثار او شهباز شریف او ورسره اسحاق ډار چې سم وزیران او د پنجاب اعلی وزیر دی، هغې هم د راحیل شریف سره د فوج د مشر راحیل شریف سره لیدلی وو، د هغې سره لیدنه کړې وه. او اوس د پرویز رشید لری کېدو پس دا ویل کېږي د حکومت لاړه چې تحقیقات به کېږي، کمیټي جوړه شوې ده، او په دغه کمیټي کې به د آی ایس آی د آی بی او ایم آی کوم مشر چارواکي دي، هغې به پلټنې کوي او دغه خبر به معلوموي، تحقیقات به کېږي چې څرنګه دا خبره شوې ده او دغه خبره چا لیکړې ده او څرنګه دا رسېدلې ده وه.
سمه ده، ډیره مننه رابعه پیر، تاسو مونږ ته د ملک چې کوم تازه سیاسي صورتحال دی هغه نه زمونږ اوریدونکو خبر کړل،
ډیره مننه.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ، منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یو ویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یو ویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
وایس آف امریکا ډی وراجو د ګران اردن کوستا څخه پام را ګرځو د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ ته، چرته چې تیره ورځ د شیا عقیده مسلمانانو په یو مذهبي غونډه باندې حمله کې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي دي او د دوو ښځو په ګډون په کې شپږ نور جوړل دي. تفصيلات وړاندې کوي فضل عزیز د کراچۍ نه.
د پولیسو په وینا دغه پیښه د خالی په مقام د کراچۍ ښار په نظم آباد سلورم نمبر سیمه کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په سیمه کې د شیا ډلې د محرم مجلس روانو. د شیا ډلې په مجلس د شو ډزو په اړه د ښار د لویدي زون د پولیس مشر ډي آی جی ذوالفقار لړک وایي چې دننه ښځې او بهر سړی موجود و هم په دغه محل پرې ډزې شوي دي.
دو موټر سائیکلوں پہ چار دہشت گرد آئے ہیں اور انہوں نے گھر کے باہر کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ 9 ایم ایم پسٹل سے فائرنگ کی ہے. اس کے بعد
پولیس افسر وائی په دو موټر سائیکلو سوار طرح گر راغلی، د کور نه بهر ځینې کسان ناستو، په هغوی باندې په 9 ایم ایم تماچا ډزې وکړي. د ډزو سره سمدس دننه د مجلس نه خزی راووتې او وسلوالو په هغو هم ډزې وکړي. په سمدستي ډول پیښه کې څلور کسان وژل شوي او شپږ نور جوبل شوي دي.
نتیجے میں چار لوگ شہید ہو گئے اور 6 زخمی ہیں.
روستو د پولیس لخوا پخلے شوی چې برت کې جوبل شوی یو بلتن پر وختون کې ژوند لاس ور کړی دی او د ملوش میرا 15 تر رسیدلې ده. پیښه کې په جوبل شو کسانو کې دوا خزي هم شامل دي. جوبل کسان عباسی شهید او اغا خان روختونونو ته وړل شوی دي. پولیس ویلي موټر سایکل سوار وسلوال د ډزو روستو د موقع څخه په تیښته کې بریالي شوی او د هغوی د لټون لپاره عملیات پیل کړی شوی دي. د پیخې ځینې عینی شاهدانو ویلي د مجلس لپاره د پولیس لخوا د ساتنې هیڅ برابرتیا نه و شوې. ولې د پولیس چارواکو لخوا ویل شوي پولیس ته د دغه مجلس په اړه خبر نه ورکړی شوی، ځکه دغلته پولیس نه ځای پر ځای کړی شوی. د دغه بری ذمواري د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې لخوا قبول کړی شوې ده. د سین صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه د پیخې نوټس اخیستی او پیخې کې د ککړو کسانو د نیولو امر یې کړی دی. نږدې دوه اونۍ وړاندې هم د کراچۍ ښار په لیاقت آباد سیمه کې د شیعه ډلې د وی امام بارګاه مهتا لاسي بم مشتل شوی او په دغه پیښه کې یو ماشوم مجل شوی او د ښځو په ګډون پکې سلیریش کسان جوبل شوی وو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیو راجو. د ګران اوردونکو، اوس تاسو پام راګرځو نړیوال خبرونو ته. اول زو یمن ته، چرته چې چارواکي وایي تائز ښار کې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف لخوا ترسره شوی هوایي برید کې ولس تنان وجل شوی دي. اخوا د یمن جلاوت صدر منصور هادي د ملګرو ملتونو لخوا د امن تجویز هم رد کړي. تفصیل اورو د بختور شاه په راپور کې.
د یمن چارواکي او د موقع ګواهان وایي په تائز صوبه کې بیګا د سعودي ائتلاف لخوا په یو کور بمباری کې اولس عام ملکی کسان وجل شوی دي. سرچینې وایي د سعودي ائتلاف جنگي جازونو په السلوا ضلع کې یو کور په هدف کړو، چرته چې د حوثي اغیانو او حکومتي عسکرو چې ورته د سعودي ائتلاف مرستې هم ترلاسه دي ترمنځ سخته جګړه روانه ده. تائز د یمن په دریم نمبر لوی ښار دی، چرته چې د جنگ نه وړاندې آبادي 3 لاکه وه. سعودي ائتلاف د تیر کال د مارچ د میاشتې راهیسې د صدر عبدالربو منصور په ملاتړ کې د حوثي اغیانو سره په جنگ بوخت دی. صدر عبدالربو منصور د یمن په زیاتره شمالي سیمو کې واکمني لري. جلاوطنه صدر عبدالربو منصور هادي تیره ورځ د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی د امن تجویز هم رد کړی دی او ویلي دي دغه جوړجاړی به د امن په ځای نوره بربادي او جنګونو ته لاره هواره کړي. د ملګرو ملتونو د خصوصي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد سره په ریاض کې د ملاقات پس نوموړي هادي منصور ویلي د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی لوزنامې نه به یاغیانو ته ګټې ورسي او د یمن عام ولس او قانون به ورسره وځپلی شي. د صدر منصور هادي دغه تبصره حکومتي خبری ادارې سبا خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی د امن تجویز کې د صدر هادي منصور د واک نه اخوا کول او د هغه په ځای دواړو فریقو ته یو قابل قبول صدر کېنول شامل وو. د دغې لوزنامې لاندې د صدر هادي منصور مضبوط مرستیال صدر علي محسن الاحمر هم د خپلې څوکۍ نه اخوا کول وو او صدر هادي به دغه خبره منلې چې تش په نوم به د یمن مشر پاتې وي نو هله به حوثي اغیان د پایتخت سنانه وتلې. د یمن صدر عبدالربو منصور هادي تیر کال د مارچ په میاشت کې د ایران پلوه حوثي اغیانو لخوا د وسلوالې مبارزې تیزېدو وروسته سعودي عرب ته تښتېدلې او د هغه وخت نه د سعودي عرب سرکاري میلمه دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د هغې نه یوه میاشت وروسته صدر منصور هادي د یمن قانوني مشرۍ په لړ کې یو قرارداد هم منظور کړو او په حوثي اغیانو یې د وسلې غورځولو او د یمن د لویو ښارونو نه د وتلو غږ وکړو. ولې حوثیانو او د یمن په پوځ کې د هغوی ملګرو دغې نه انکار وکړو او خبرداری یې ورکړو، صدر عبدالربو منصور به بیا ورتګ ته پرې نږدي. په یمن کې د تیر کال راهیسې روانې جګړې د 10,000 نه زیات کسان وجلی او په دغه غریب هیواد کې لوی بشري کړکیچ رامنځته کړی دی.
وایس اف امریکا ډیو راجو. د ګران اردوونکو، د یمن وروسته اوس تاسو خبرو عراق موسل خار خلاصولو لپاره چې د عراقي ځواکونو او د امریکا اتحاد لخوا کوم عملیات روان دي، پاغې کې ویل کیږي چې عراقي ځواکونو د موسل خار سویل پلو پرمختګ کړی دی په داسې حال چې غربي اړخ نه د عراق حکومت لخوا تایید شوی شیعه ملیشا ډلې هم یو بل محاصله کړي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محافظ جلیل نه.
عراق کې د موسل خار د داعش ترهګرو نه آزادولو لپاره عملیات جاری دي او عراقي عسكر د خار سویل کې د داعش کنټرول لاندې سیمې کې داخل شوې دي. د عراق شیعه ملیشا هم په دې عملیاتو کې عراقي عسكر سره شامل شوې ده. د عراق پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د داعش زیاتره جنگیالي د روانه اونۍ په شروع کې عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالولو سره د سیمې نه تښتېدلي دي خود امریکا لخوا تر سره شوی هوائی بریدونو لکبلا گرد شمیر عام خلق تختیدو کې کامیاب شوی دی. عراقی پوځ او کردی پیشمرګه عسکرو د سویلی شرقی او شمالی اڑخونو نه د موسل اڑخ ته پیشقدمی کړي او یو شمیر کلی یې نیولې دي. د موسل غربی اڑخ ته د ایران ملاتړ لرونکي شیا ملایشیا هم بریدونه شروع کړي چې مقصد یې تلافار نومې سیمې نه داعش په شاتم بول دي. د دې بریدونو مقصد د شام سره غربی پوله محفوظول ده چې ورسره به د موسل او د شام رقه خار ترمنځ د رسد لار او تړلې شي. داسې اندېښنې هم دي چې شیا ملیشیا په موسل خار کې فرقه ایز نښتو ته هوا ورکولی شي. خو د شیا ملیشیا کمانډرانو ویلي دي چې دوی به په خپل سر خار کې نه داخليږي. د شیا ملیشیا یو کمانډر زیاته کړې چې د دوی زرګونو عسکرو د خالی سهر د موسل غربي برخو کې عملیات پیل کړي دي. خو د ترکیې پولیس سره نږدې د شیا ملیشیا موجودګۍ له کبله د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په دې وهڅېدو چې دا خبرداری یې جاري کړو چې انقره په پوله د خپلو عسکرو شمیره به زیاتوي. اکوشیا ملیشیا په تلفار کې یره تره خوره کړه نو د دوی جواب ډیر سخت وي. د موسل شمال شرقي اړخ ته د ترکی عسکرو په یو عراقی کیمپ کې سنی قبایلی جنگیالو ته تربیه ورکول شروع کړی ده او د شیعه ملیشیا یو ویاند د خالی پورز ویلی چې ترک پوز د دوی پیشقدمه نشو درولې. د عراق حکومتي عسکر او پیشمرګز واکونه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف هوائي پوز په مرسته د تیرو دیارلس ورځو راهیسې د یو نیم ملیانه آباده موسل خار سویلی شرقی او شمال شرقی اړخونو نه پیش قدمی کوي. ملګرو ملتونو په موسل کې د ممکنه انساني بحران او په غټه کچه د کډوالو د وتلو په حق لا خبرداري جاری کړي. د موسل ګیر چاپی رسیمونه خلکو رائټر خبر ایجنسی ته ویلي چې د داعش ترهګرو روانونه خزی او ماشومان د تختی دو لپاره د انساني ډال په توګه استعمال کړي دي. د مهاجرت نړیوال تنظیم د خالی پورز ویلی دي چې د موسل عملیات شروع کې دوه راهه سي اوسه پورې 1550 تنان به کور شو دي.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو د منځ ختیز دریا ما برخه چرته چې دا وخت جنگ روان دي. شام داغینا هم تاسو خبرو په شام کې راپورونه دي چې حکومتي ځواکونو سره د خپلو ائتلافیانو د حلب خار غسیمو باندې بیا هوایي عملیات کړي دي، کومې چې وسلوالو ته دوی د خپل لاسه بایللې وي. خو مخالفه ډلې او په شام کې د بشري حقوقو د سارنې تنظیم وایي چې یاغیانو اوس هم د غسیمو قبضه برقراره ساتلې. تفصیل ورو د کلیم افضل په دې راپور کې.
د شام په حلب خار جګړې زور نیولې. د شام یاغیانو په تازه او عملیاتو کې حکومت د ولکې یو شمیر سیمې نیولې. د حلب خار سویلی او غربي برخې هم د یاغیانو د سختو بریدونو لاندې دي. حکومتي عسکر د یاغیانو حمله په شا تمبولو هڅه کوي. په برتانیې کې اساس لرونکي د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډله سیرین ابزرویټری تر مخه حکومت مخالفینو د حلب خار سویلی او غربي برخې مکمل د خپل واک لاندې راوستي. د شام حکومت مخالفین پوره زور لګوي چې د حلب خار محاصره د حکومتي عسکرو نخلاص کړي او په حلب خار کې غیر عام ولست لا آزاد کړي. د یاغیانو یو کمانډر ابو مصطفی فرانسوي خبری ایجنسی ته ویلي په یو څو ورځو کې به خپل ورونو لپاره د حلب خار لارې آزاد کړي. بلخوا د شام حکومتي پوځونو هم د روسی جنگي جازونو د سوري لاندې خپل جوابي حمله توند کړي، خو راپورونو تر مخه څه ګټې نه دي ترلاسه کړي. د شامي پوځ تر مخه دوی هر قسمه درنه او سپکه وسله کارولې چې د حلب خار واک ترلاسه کړي. د حلب خار واک په سر حکومتي عسکر او شامي یاغیانو ترمنځ یو اوږد وخت راسي جګړه روانه ده. په جګړه کې ګڼ شمیر عام ملکی وګړي هم وژل شوي او په خار کې غیر خلک د ژوند یو شمیر سيزونو ته اړتیا لري چې پکې د سکولو صفا او به خوراکي توکي او د ټولو ضروري د صحت سره تړلې سيزونه دي. سوسو واري هسپتالونه هم په نخښه شوي چې لوجه عام ولستا د صحت مرستې ترلاسه کولو کې د سختو مشکلاتو مخ ته. تازان خطی په داسې حالاتو کې زیاتې شوي چې تیر جمعې پر ورځ سیرین ابزرویټری تر مخه یاغیانو لخوا شوي بریدونو کې 15 عام ملکی وګړي وژل شوي او سلو پوری جوبل شوي هم وو. تیر زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو مشر بانکیمون په شام کې د ادلب صوبې په خاص خارګوټي کې په یو سکول شوی برید سخت غندلې او د پیښې د پلټنو امر جاری کړې. په دې پیښې کې 13 تنه وژل شوي چې زیاتره د سکول ماشومان وو. د بانکیمون دفتر لخوا په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي کچره دا حمله قصدن شوي وي نو دا به جنگي جرم وي. د برطانی پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون هم د ادلیب صوبې په سکول دا برید جنگی جرم ګرځولې او وایس اف امریکای سره په خپل خبرو کې زیاته کړې دا اوس د سلامتی کونسل ذمہواری جوړیږي چې د پیخي پلټنې وکړي او ذمہوار ته دی سخت سزا د نړیوال جرمونو عدالت ته لارې ورکړي شي.
It really is now incumbent upon the Security Council to investigate this, to prosecute if there's a war crime, to get the International Criminal Court on board for this and to have an investigation.
The American White House wayan Josh Earnest hum per school hamla sakht gandali awali di che ya khu da sham hukumat kade aw ya da rus jangi jazuno da bombari kade. د روس دفاع وزارت په خپل بیان کې د سکول د پیخي ذمہواری اغستو ډډه کړي او وی ویل چې په دې وخت روس جنگي جازونه په سیمه کې نو موجوده. په ملګرو ملتونو کې غربي ډیپلوماټو هم د دې ناوړه حمله د پلټونو غوښتنه کړې چې پکې د سکول ماشومان په نخښه وي. ملګرو ملتونو تر مخه د شام نږدې 400,000 ماشومان د سکولونو بهر دي او 250,000 استادانو خپل نوکرۍ بیللې. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي نماینده سټیفن ډی میسټورا وای دا وخت په حلب خار کې 800 پورې حکومت مخالفین موجود دي او تر 900 پورې فتح الشام ډلې سره تړاو لري. ولې چې شام او روس ویلي دي تر هغې به ډزبندي نه کوي تر څو چې فتح الشام د حکومت یاغیانو سره اتحاد لري. په حلب خار کې 215,000 خلک ژوند کوي او د شام صدر بشار الاسد په خاص ژمنه کړې چې په هر قیمت به حلب خار د یاغیانو قبضې واپس واخلي.
اسوان دیکھو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د هندوستان د تجارت او د صنعت زنانه وزیرې نرملا سیتارامن او د امریکې د تجارت نماینده سفیر مایکل فرومین د هندوستان او امریکې ترمنځ د تجارتی پالیسۍ د ادارې یا د ټی پی ایف د لسمی وزارتي غونډې په حیث د اکتوبر په 9 تاریخ نوی ډیلی کې خپلو کې ملاقات وکړو. دواړه وزیران خپلو کې پدې خبره متفق شول چې ټی پی ایف ادارې د هندوستان او د امریکې ترمنځ د دوه اړخیزه تجارتی تعلقاتو په مضبوطولو او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په زیاتولو کې لوی لاس کړی دی. دین علاوه د ټی پی ایف ادارې د سوری لاندې چې صدر اوباما او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د رائے خیال د قانوني ملکیت په باب لکم اعلی اختیار کارنده ډله جوړه کړې ده د دې سرگرمی هم توندې شوې دي او په کال 2014 2015 او 2018 کې د دې کارنده ډلې وزارتي غونډې باقاعدګۍ سره شوې دي او د زراعت تجارت صنعتي مت کې د سرمایه کارۍ زیاتولو او د رائے خیال د قانوني ملکیت د مدونو د وزارتونو کارنده ډلو د دې کوششونو په کامیابولو کې ډیر کار کړی دی. غونډه کې ناستو دواړو وزیرانو د ټی پی ایف د ادارې د تروسه پورې په شبو کامیابو ډیره خوشحالي ښکاره کړله ځکه چې د دې کامیابو له سببه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت په کال 2015 کې 109 ارب ډالر ته زیات شوی دی. خو دوی دا خبره هم تسلیم کړله چې د دواړو ملکونو د اقتصادي جوسی تر مخه ډیر کار لا پاتې دی. دوی دا هم ومنله چې امریکایي بازار ته رسیدل اوس هم د تجارت زیاتولو لپاره ډیر لوی اهمیت لري او هم دې سیز امریکې نه د هندوستان د برآمداتو د یو لوی خریدار ملک په جوړولو کې لوی کردار ادا کړی دی. د هندوستان د کل برآمداتو 15% امریکې ته راځي. د دې په مقابله کې هندوستان ته د امریکې برآمدات د امریکې د کل برآمداتو 1.4% جوړیږي. دا سیز د تجارت ډېرې موقع او د اقتصادي اصلاحاتو او د منډهو د پرانستو ضرورت په ګوته کوي. امریکا د هندوستان او امریکې ترمنځ تجارت لا د ودی ورکولو او د دواړو ملکونو د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې او د دنیا د سوکالۍ او ودانۍ د پاره هندوستان سره په شریکه کار کولو باندې ویاړ کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.